السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه.
یونما وایي غواړي دا ډاډ ترلاسه کړي چې د ټولو افغانانو غږ اورېدل کیږي. دا خبره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا او تومبای و د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره په کتنه کې کړی ده. یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت په خپل ایکس پاڼه لیکلی چې دا ناسته د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د راتلونکي اونۍ د غونډې په درشل کې د پراخو سلام مشورو په چوکاټ کې شوه. د یونما د بیان له مخې د ملګرو ملتونو امنیت شورا به راتلونکي اونۍ د افغانستان د وضعیت په اړه یو غونډه ولري. د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکوي چې د بودیجې له سخت کمښت سره مخ دی او که لازمه بودیجه ورته ونه رسیږي له افغانستان سره به خپلې مرستې بندې کړي. د دې پروګرام اجرایوي مشر سنډي مکین له ای بی سی نیوز سره په خبرو کې زیاته کړې چې د خوړو نړیوال پروګرام په خپل شپېته کلن تاریخ کې د بودیجې له بېساري کمښت سره مخ دی او په افغانستان کې دومره پیسې هم نه لري چې ان همدا اکتوبر میاشت خپلو مرستو ته دوام ورکړي. ملګری ملتونه وایي دا مهال په افغانستان کې له 9 میلیونو ډیر خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام له لوګي سره د مبارزې په برخه کې د نړۍ تر ټولو لویا اداره ده. د طالبانو حکومت د وو نورو ولایتونو لپاره هم د دنیو عالمانو شورا جوړ کړه. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اجانس د طالبانو د حکومت د ویان زبیح الله مجاهد په حواله راپور ورکړی چې د بامیان، دایکنډي، نورستان، میدان وردګو، سرپل، غور او لغمان په ولایتونو کې د علماو شوراګانې جوړې شوې. ښاغلی مجاهد زیاته کړې چې دغه شوراګانې د طالبانو د مشرتابه د حکم په اساس جوړې شوې دي. هغه زیاته کړې چې دغه شوراګانې به د مشورې واک ولري، خو په دې اړه یې جزئیات نه دي ورکړي چې د کومو معیارونو پر بنسټ دغه شوراګانې جوړې شوې او په کومو برخو کې د طالبانو مشرتابه ته مشورې ورکوي. د پښتون ژغورنې غورزنګ وایي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او زورولو په غبرګون د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر ته یو شکایت لیږلی دی. د پښتون ژغورنې غورزنګ د حقوقي کمیټې غړي فضل رحمان اپریدي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
مونږ یو ختم یونایټډ نیشن هیومن رائټس کونسل چې کوم پرزیدنت دی وی ته ولېږه. دې سره زموږ نورم پروګرامونه دي. دې سلسله کې مونږ به د آواز په انټرنیشنل لیول باندې اوچتو او په هیڅ صورت باندې چې دا کم غیر انساني، غیر اخلاقي، غیر قانوني چې کومه رویه ده افغان کډوالو سره، دا مونږ په هیڅ صورت کې نه برداشت کوو او د دې خلاف آواز اوچتو.
د پی ټی ایم په لیک کې راغلي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو په بیلابیلو ښارونو کې زرګونه افغان کډوال چې ښځې او ماشومان هم پکې شته نیولي او زورولي دي. د راپورونو له مخې پاکستانی پولیسو ځینې هغه افغانان هم نیولي چې د پاکستان ویزې درلودې. په کراچۍ کې بیا د پاکستانی پولیسو چارواکو ویلي چې دوی ته یوازې د هغو افغانانو د نیولو امر شوی چې قانوني اسناد نه لري. او د نړۍ د پیژندل شوي فوټبالر کریستیانو رونالډو لوبډله النصر نن شپه ناوخته په تهران کې له پرسپولیس ټیم سره لوبه کوي. د دوی لوبه د تهران په آزادۍ سټیډیوم کې د نندارچیانو له حضور پرته ترسره کیږي. له کریستیانو رونالډو څخه په تهران کې د هغه زرګونه مینهوالو د ډیر تود او له شور او زوګه ډک هرکلی وکړ. د پرسپولیس د ټیم مدیر پر هغه ته د دوه ورېښمینې غالۍ ډالۍ کړې او د النصر د ټیم هستوګنې هوټل ته که څه هم سخت امنیتي تدابیر نیول شوي وو، خو لسګونه کسان ورننوتل او هر یوه د رونالډو د لیدو هیله درلوده.
دا وو خبرونه. وړاندې په خبرونه کې دغه مسالې په تفصیل اوریدل شي.
د طالبانو حکومت د ختیځ ولایتونو په سرحدي سیمو کې لسګونه امنیتي پوستې جوړې کړې.
کونړ او نورستان او ننګرهار ولایت په دې کې الحمدلله موږ سرونه زیات پوستې په حال کې په دې پرځي کرخه باندې.
دا چې هدف څه دی او پاکستان په دې اړه څه اندېښنې لري خبرونه کې راپور درکوو. د ملګرو ملتونو سګنۍ عمومي غونډه هم د افغانستان د استازي له حضور پرته پایل شوه. طالبان څه وکړي چې دغه سازمان کې څوکۍ ترلاسه کړي؟
اړتیا ده چې طالبان د نړیوالو مشروع شرایط ومني، معیاري دولت جوړ کړي، د خلکو حقونه ومني.
کونړ او ننګرهار کې سیلابونو خلک زیانمن کړي او د ایران او امریکا ترمنځ د زندانیانو تبادله پرون ترسره شوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي
I had the great pleasure of speaking to
ما د دی وی آر در لوت چې لو امریکایانو سره چې اوس آزاد دي خبري وکړم لبند آزاد شوی د ایران له توقيف او له ایران راوتلی
نو راپورونه هم شته هله ده ملتیا مو وکړه.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی د تخنیکی همکار میر احمد صافی سلامونه هم ومني. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د طالبانو دفاع وزارت خبر ورکوي چې په ختیځه برخه کې د ډیورن کرښې په اوږدو کې څه باندې سل پوستې جوړې کړې دي. طالب چارواکي دا کوي چې د امنیت د خوالي او د افغانستان د دفاع لپاره دا کار کړی. طالبانو داسې وخت په ختیځو برخو کې د پوستو د جوړولو ادعا کړي چې په دې وروستیو کې له پاکستان سره د طالبانو اړیکې سړې شوي او په تورخم کې هم د یوې پوستې د جوړېدو په سر نښتې له کبله د شاوخوا یوې اونۍ په مخه تورخم بندر تړلی و. تفصیل له صفي الله ستانکزي.
طالبان ادعا کوي چې د ډیورند فرضي کرښې په اوږدو کې په هغو سیمو کې پوستې اچولي چې د پاکستان لخوا به هدف ګرځېدلې. طالب چارواکو ویلي د دفاع وزارت د سرپرست محمد یعقوب مجاهد په امر یې دا کار کړی دی. طالبانو ته نږدې حریت راډیو د دغو پوستو د جوړولو په اړه یو ویډیویي راپور خپور کړی چې څو نورو رسنیو یې هم په حواله باندې رپورټونه نشر کړي. د ختیځو ولایتونو لپاره د طالبانو د لومړۍ سرحدي لواء قومندان قاري معراج د پوستو د جوړولو په اړه ویلي
دا چې کومه فرضي کرښه ده د موږ د لیوا مربوط کونړ او نورستان او ننګرهار ولایت ده. په دې کې الحمدلله موږ سرونه زیات پوسې په حال کړي په دې فرضي کرښه باندې او الحمدلله ښه منظم دي. مرګري هر چې داغه جملې نه یو ده د ننګرهار ولایت ګوشتي ولسوالۍ سلاله سیمه ده. په دې کې هم موږ پوسې په حال کړي په دې فرضي کرښه باندې الحمدلله ښه منظم دي. مرګري سرکونه مرته جوړ کړي تاسیسات هر څه ترتیب مرته برابر.
طالبانو دفاعي چارواکو ویلي د ډیورند فرضي کرښې په اوږدو کې له اړتیا سره سم نورو تاسیساتو جوړولو ته چمتو دي. طالب چارواکو داسې وخت په ختیځو برخو کې له پاکستان سره پولې ته نږدې د څه باندې سلو پوستو د فعالولو ادعا کړې چې څو اونۍ مخکې په تورخم کې د پوستې فعالولو باندې طالب ځواکونه او پاکستاني پوله ساتي په نښته واوښتل. پاکستان ظاهرا د دې تاسیساتو په جوړولو خوښ نه دی او د تورخم نښته هم تر هغه وروسته پیل شوه چې طالبانو هلته پوسته اچوله. تر هغه مخکې طالبانو له پاکستاني پولیساتو سره په ختیځو او جنوب ختیځو سیمو کې د پوستو او تاسیساتو پر سر نښتې کړي. پاکستاني چارواکي بیا په عین حال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په پوله باندې د وسلوالو بریدګرو د وراوښتو اندېښنې ښکاره کوي او وایي په پاکستان کې دننه بریدونه هغه وسلوال کوي چې له افغان خاورې وراوړي. تازه د پاکستان موقت صدر اعظم انوارالحق کاکړ له امریکا غږ اردو سره په یو مرکه کې چې شنبه خبره شوه ویلي
په
لویدیځه پوله باندې د ترهګرۍ له پلوه موږ یوې ننګونې سره مخ یو. کله چې د دوهې خبرې کېدې په هغې کې هم د سیمې هیوادونه چې پاکستان پکې شامل دی چین منځنۍ آسیا روسیه او د ناټو ځواکونه چې هغه وخت د وتلو په حال کې وو دوی ټولو په یوې مسلې باندې له افغان طالبانو سره ژور بحثونه وکړل چې افغان خاوره به د هیڅ هیواد په خلاف د ترهګرۍ لپاره نه کارېږي. هغوی په دعا کې د هغو خبرو پر مهال په دې اړه ژمنې کړې وې. کاکړ دا هم ویلي وو چې هیواد د دفاع حق لري او چیرته چې مناسبه ګڼي د ده په خبره ګام به پورته کړي. طالبانو ویلي د پاکستان د حکومت د مخالفینو ملاتړ نه کوي او له افغان خاورې هم چاته پر نورو د بریدونو اجازه نه ورکوي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ ګډه 2600 کیلومتري اوږده پوله اکثر وخت ناامنه ګڼل کیږي او چارواکو تورونه لګولي چې وسلوال بریدګر پرې اوړي راوړي. د دې پولې په اوږدو کې له پورته ختیځو برخو کونړ او تورخم رانیولې تر ډنډ پټان او هاخوا په لویدیځ کې تر سپین بولدکه څو واره په جمهوري نظام کې هم سختې نښتې وشوې او وروسته د طالبانو په واکمنېدو سره دغو نښتو وخت نا وخته دوام پیدا کړ.
ومو ریدل چې د طالبانو د دفاع وزارت چارواکي وایي چې له پاکستان سره د ډیورند کرښې په اوږدو کې څه باندې سل امنیتي پوستې جوړې کړي چې هدف یې د دوی پټکو د سیمې د امنیت ټینګښت او دغه راز د افغانستان دفاع ده. دا اقدامات داسې مهال کېږي چې افغانستان یا په افغانستان کې اوسنیو چارواکو یا د طالبانو حکومت د په تېرو دوو کلونو کې څو ځله له پاکستاني پوله ساتو ځواکونو او دغه راز ایراني پوله ساتو ځواکونو سره وسلوالې جګړې هم کړې دي. افغانستان یا د افغانستان حکومت یوازې له ګاونډیانو سره ستونزه نه لري بلکې د طالبانو حکومت په تېرو دوو کلونو کې نه دی توانېدلی چې د نړۍ د هیڅ یو هیواد اعتبار یا باور ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبله هم سږ کال د طالبانو له حضور پرته ترسره کیږي. دا پرله پسې دویم کال دی چې د طالبانو حکومت هڅه کوي چې دغه غونډې ته خپل استازی معرفي کړي یا د ملګرو ملتونو ته ور معرفي شوی استازی په ملګرو ملتونو باندې ومني، خو ملګري ملتونو بیا د طالبانو غوښتنو ته د رد ځواب ورکړی دی. د سیاسي مسایلو یو شمېر کارپوهان د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلا کې د افغانستان ګډون د نړۍ سره د دې هېواد د اړیکو د پیاوړتیا لپاره مهم بولي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د سیاسي مسایلو یو شمېر پوهان په دې باور دي که د افغانستان په استازولۍ د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې کوم استازي ګډون کړی وای، کولای شول چې له نړۍ سره د افغانستان ډیپلوماټیکي، سیاسي او سوداګریزې اړیکې پیاوړې کړي. پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي مسایلو شنونکی عزیز معرج وای اړتیا وه چې طالبانو د نړیوالو مشروع غوښتنې منلی وای، د افغانانو حقونه یې خوندي کړی او د یو مشروع حکومت په جوړولو سره یې دې ډول نړیوالو غونډو کې د ګډون چانس ترلاسه کړی وای. ښاغلی معرج دا هم وایي چې احتمالا دې غونډه کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فایق وینا به نړیوالو ته د افغانانو د غږ په رسولو کې اغیزمنه تمامه شي.
اړتیا ده چې طالبان د نړیوالو مشروع شرایط ومني، معیاري دولت جوړ کړي، د خلکو حقونه ومني، د زده کړو حق کار اهل ته سپارل هغه مسایلو چې باید اصلاح او بدلون یې پکې راوستی وای، څو نړیوالو په رسمیت پیژندلی وای، او اوس بیا په ملګرو ملتونو کې استازی هم درلود. بیا هم نصیر احمد فایق هلته دی او احتمال شته چې په دې غونډه کې تر یوه حده د افغانانو غږ پورته کړي.
تر اوسه معلومه نه ده چې آیا ښاغلی فایق دې غونډه کې وینا کوي او که نه. هغه د ملګرو ملتونو په اتیایمه غونډه کې د ګډون او وینا په اړه د ازادي راډیو پوښتنه هم ځواب نه کړ. دوه کاله وړاندې د ملګرو ملتونو عمومي غونډه کې د ګډون په موخه د طالبانو حکومت یو لیک استولی و، څو سهیل شاهین د دوی د استازي په توګه ومني، خو دا غوښتنه یې رد شوه. په ورته وخت کې د سیاسي مسایلو کارپوه احمد سعیدی وایي د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د افغانستان ګډون مهم و، خو اوس مهال افغانستان یو داسې معیاري حکومت نه لري چې په دې ډول غونډو کې د ګډون شرایط برابر کړي.
ملګري ملتونه یو نړیوال بنسټ دی چې هلته ګډون ډېر مهم دی. له بده مرغه موږ داسې حکومت نه لرو چې د دې وړتیا او لیاقت ولري چې په دې غونډه کې ګډون وکړي.
خو له دې ټولو سره سره د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي د افغان نجونو او ښځو حقونه د دوی د اندېښنو یو اصلي محور دی او دا موضوع د دې سازمان د اتیایمې غونډې په اجنډا کې شامله ده. د طالبانو اوسنی رژیم د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا لخوا په ځلونو د بشري حقونو په ځانګړي ډول د افغان نجونو او ښځو د حقونو په نقص تورن دی. د دې شورا په 45مه غونډه کې هم چې تیره اونۍ وشوه په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت د اندېښنې وړ وبلل شو، خو د طالبانو حکومت دا اندېښنې نه مني او په ځلونو یې ادعا کړې چې په افغانستان کې د ټولو حقونه خوندي دي. د ملګرو ملتونو په عمومي غونډو کې چې هر کال کېږي د نړۍ مشران راټولېږي او تلپاتې پراختیایي هدفونو ته د رسېدو لپاره خپلې ژمنې تازه کوي. واکه د طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته په دې غونډو کې د افغانستان چوکۍ خالي وه او څه کال هم برخلیک معلوم نه دی.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
سمغه غل ازادي راډیو نه اوري او سم راځو یو بل راپور ته. په افغانستان کې د سری میاشتې ټولنه وایي چې تازه لزګونه افغان ماشومان چې زړونه یې سوري دي د درملنې لپاره په کابل کې یو شمېر روغتونونو ته ور معرفي کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې سلګونه نور په زړو سری ماشومان ورته درملنې ته منتظر دي. تفصیل خاطر پردیس اورو.
د افغاني سرمیشت ټولنه وای په زړه د سوري او ماشومانو د درملنې بهیر په دوام اته چلويخ نور ماشومان د کابل دوه سیمایي روغتونونو ته معرفي کړي او د درملنې ټول لګښت ورکوي. د دغه ټولنې لخوا د خبرې شوې اعلامې له مخې چې د شنبه په ورځ خبره کړي راغلي، اوس مهال د خیریه موسسې سره 2000 هغه ماشومان ثبت دي چې زړونه یې سوري دي او باید درملنه یې وشي. د تیر جمهوري نظام له نسکورېدو مخکې د دغه ټولنې لخوا په زړونو سوري ډیری ماشومان د درملنې لپاره له افغانستانه بهر لېږدول کېدل، خو د طالبانو له واکمنېدو وروسته دغه ادارې اعلان وکړ چې د بودیجې کمښت او د خپلو همکارو هیوادونو د همکاري د ختمېدو له امله له افغانستانه بهر د دغه ماشومانو د لېږد بهیر ټکنی شوی دی. په همدې حال کې د هغو ماشومانو کورنۍ او خپلوان چې په افغانستان کې د سری میاشتې لخوا درملنه شوې په کور دننه د دوی د درملنې په اړه بیلابیل نظرونه لري. د کابل اوسیدونکی محمود وای د افغاني سره میاشتې په همکارۍ یو کلن زوی منصور د کابل په روغتون کې د زړه عملیات کړی، خو اوس یې شونډې کله کله شنې کیږي.
د عملیات وروسته د هغه شونډې کله کله شنې کیږي. یو میاشت کیږي چې موږ هغه د فرانسویانو روغتون ته یوړ، د هغه فایلونه هلته دي او ډاکټرانو ویل چې ښه به شي.
خو د هلمند ولایت اوسیدونکي چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي دعا کوي د هغه د خپلوان ماشوم چې د افغاني سرمیاشت په مرسته د کابل په یو خصوصي روغتون کې د زړه عملیات کړی و، له عملیاتو د شپې وروسته مړ شو.
د امیشبخانه ملت عملیات شو، د مو صفر باز د چوکوب
د ملت په روختون کې عملیات وشول. ماشوم دوه شپې وروسته ښه شو، د موج کیدی وڅکلې او په دویمه شپه یې وینه وبهیدله. د نوکریوال بیغوري وه، یا نه پوهیږم چې څه وشول، هغه ضایع شو. دا د مسلک کار دی، د جراح کار دی. زه نه پوهیږم چې جراحي سمونه وشوې او که غفلت وشو.
موږ هڅه وکړه د دغو عملیاتو په اړه چې په افغانستان کې کیږي د بهر له درملنې سره یې توپیر څه دی مسؤلینو پوښتو، خو د افغاني سره میاشتې ادارې ویان نوراغا صاحبزاده دغه راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. دغه شان هغه خصوصي روغتونونه هم چې دغه ټولنې سره د زړه د جراحۍ په برخه کې تړونونه لري، په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. خو د الحیات خصوصي روغتون د زړه د جراحۍ ډاکټر سید خالد راشد چې د دې ادارې یو قراردادي روغتون دی وایي، په وروستیو څو میاشتو کې په زړونو سوریو ماشومانو شپېته عملیات کړي او په بریالیتوب سره یې ترسره کړي دي. د ډاکټر راشد د معلوماتو له مخې افغاني سره میاشتې ټولنه له نهو خصوصي روغتونونو سره چې د ماشومانو د زړه د عملیاتو لپاره اسانتیاوې لري تړونونه لاسلیک کړي دي.
اطفال معرفي میشه، ما ایکو میګو نمبر اطفال.
هغه ماشومان چې موږ ته معرف کیږي موږ ایکو کوو. د ټلویزیون معاینات نو وروسته موږ د هغه معلومات د هغه د ستونزې مطابق په ایکو کې لیکو او وایو چې دا عملیات دلته ممکن دي. سره میاشت بیا دغه تاییدي وروسته موږ ته دغه ناروغ معرفي کوي. موږ دلته په الحیات روغتون کې یو عملیات کوو. الحمدلله په تیرو څو میاشتو کې شپېته عملیات کړي، ماشومان ښه دي او خپلو کورونو ته بیرته تللي.
د افغاني سره میاشتې د اعلامیې پر بنسټ د ادارې په تیرو څوارلسو میاشتو کې 1201 ماشومان د زړه د عملیاتو لپاره بېلابېلو کورنیو روغتونونو ته معرفي کړي چې له دې ډلې 1500 ماشومان روغ شوي او پاتې نور په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د مخام لشپگو د سهار تر شپگو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
او د سهار لشپگو د مخام تر شپگو بجو په لنډو څپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
اوریدونکو، وړاندې د افغانستان مسالو ته بیرته راستنیږو، خو اوس ورځو یوې نړیوالې موضوع ته. د امریکا او ایران ترمنځ د بندیانو د تبادلې او د ایرانی پانګې د خلاصون هوکړه د دوشنبې په ورځ عملی شوه. د دې هوکړې پر بنسټ امریکا او ایران هر یو 15 بندیان خوشې کړل. پر دې سربیره امریکا د 6 میلیارد ډالرو په ارزښت د ایران پانګه چې په جنوبي کوریا کې کنګل شوې وه آزاده کړه. د امریکا ولسمشر د خپل هیواد د غوادباو د ازادۍ په خاطر د خوښۍ په څرګندولو سره له هغو هیوادونو مننه وکړه چې په دې برخه کې منځګړیتوب او مرسته کړې. صفی الله ستانکزی او د موضوع تفصیل.
د امریکا ولسمشر جو بایدن په خپل اعلامیه کې د 15 امریکایانو پر خوشی کېدو خوښي څرګنده کړې او د دغه تړون د عملي کېدو لپاره د قطر، عمان، سویس او جنوبي کوریا له هڅو مننه کړې ده. د امریکا او ایران ترمنځ د بندیانو د تبادلې په وروستي پړاو کې د دوشنبې پر ورځ 15 خوشی شو امریکایي بندیانو الوتکه له تهرانه دوحې ته ورسېده. امریکایي ولسمشر ویلي سیامک نمازی، مراد تاباز، اماد شرقي او دوه نور امریکایي ادبا چې نه یې غوښتل نمونه یې د شخصي دلایلو له امله افشا شي، له کلونو دردونو او کړاوونو وروسته له خپلو عزیزانو سره یو ځایېږي. په همدې حال کې د امریکا د بارنیو چارو وزیر انتونی بلینکن دوشنبه ناوخته خبریالانو ته ویلي د دغو بندیانو د لیږدونکې الوتکې له ښکته کېدو وروسته په دعا کې له دوی سره تودې او له احساساتو ډکې خبرې کړي. ما د دې ویاړ درلود چې له وو امریکایانو سره چې اوس آزاده دي خبرې وکړم. له بند آزاد شوي د ایران له توقیفه او له ایرانه راوتلي دوها کې دي او امریکا ته را روان دي څو له خپلو کورنیو سره یو ځای شي. 15 تنه له دې وو کسانو ناقانونه نیول شوي وو. په ایران کې بندیانو، ځینې په کلونه او دوه نور له ایرانه له وتلو منع شوي وو. ما له هغو سره همدا چې دوی ته ورسېدل خبرې وکړې. زه تاسو ته ویلی شم چې دا زما او د دوی لپاره خورا له مینې او احساساتو ډکې خبرې وې. لبلی خوا رویټرز ویلی د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی په نیویارک کې له خبریالانو سره په خبرو کې د تهران لخوا د 15 امریکایي بندیانو خوشی کول دي او بشپړ بشري عمل بللی. د دغو بندیانو د خلاصون په بدل کې امریکا په سویلي کوریا کې د ایران کنګل شوي 6 میلیارد ډالر سرمایه او په امریکا کې 15 ایرانی بندیان بخلي او خوشی کړي دي. دغه ایرانیان په امریکا کې په جرمونو تورن وو. ایرانی او امریکایي چارواکو ویلي له دغو خوشی شوو بندیانو دوه یې چې غوښتل ایران ته ستانه شي د قطر پلازمې نه دوه ته رسیدلي. له دغو ایرانی بندیانو څخه یو یې دریم هیواد ته ورغلی او دوه نورې په امریکا کې د دوی په غوښتنه پاتې دي. قطري بانکونو ته د ایرانی شتمنیو سپارل او دوهې ته په ایران کې د امریکایي بندیانو سپارل د ایران او امریکا ترمنځ د بندیانو د تبادلې د تړون د پړاوونو یو برخه وه چې د دوشنبه په ورځ بشپړه شوه.
اوریدونکو که د خبرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ، په دوهم نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام هم خپرېدو ته چمتو دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې درته د کونړ او ننګرهار د سیلونو د زیان په اړه وایو، خو اوس راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. نوریاس نوری د ځینو ورځپاڼو پاڼې کتلي.
مل انلاین ورځپاڼې له زده کړو څخه د افغان نجونو د منع کېدو موضوع ته پام اړولی او لیکي، دوه کاله وړاندې طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځي ته تللو راوګرځولې، او افغانستان تر اوسه په نړۍ کې هغه یوازنی هیواد دی چې د ښځو پر زده کړو پکې بندیز لګول شوی دی. د اسوشیټډ پریس اژانس په دې راپور کې چې مل انلاین خپور کړی، ویل شوی چې د افغان ښځو او ماشومانو د حقونو مسله به په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د اجنډا یوه برخه وي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرس هم د دوشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه د نجونو پر زده کړو بندیز یوه نه توجیه کیدونکې بشري سرغړونه بللې چې په وینا یې په اوږد مهال کې به ټول هیواد ته زیان ورسوي. هغه یو ځل بیا له طالبانو غوښتي چې نجونې پرېږدي چې بېرته ښوونځیو ته لاړې شي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې ویلي که څه هم مخکې له دې چې طالبان واک ته ورسیږي، په افغانستان کې شاوخوا 5 میلیونه ماشومان د ښوونځیو د نشتوالي او نورو دلایلو له امله ښوونځي ته له تلو بې برخې وو، خو د طالبانو لخوا لګول شوي بندیز له 1 میلیون زیاتې کوچنۍ نجونې اغېزمنې کړي دي. د راپور له مخې دغه بندیز چې نړیوالو غندلی، د افغانستان د یوه مشروع حکومت په توګه د طالبانو د پرسمیت پیژندلو په وړاندې یو لوی خنډ بلل کیږي. خو طالبانو د نړیوالو غبرګونونو سره سره پر نجونو او ښځو د لوړو زده کړو بندیز هم لګولی، او هغوی په ډیرو دولتي او نادولتي ادارو او مؤسسو کې له کار کولو راګرځولي، او هم ځینې نور بندیزونه پرې لګولي دي. په راپور کې وړاندې لولو چې طالبانو ویلي چې ټولګیو ته د ټولو نجونو د بیرته ستنېدو لپاره یو لړ شرایطو ته اړتیا ده چې باید برابر شي، خو تر اوسه په دې برخه کې د پرمختګ نښې نه ترسترګو کیږي. د ملن آنلاین په لیکنه په داسې حال کې چې افغانان له زده کړې د نجونو منع کېدو ته اندېښمن دي، خو دوی د پیسو ګټلو، د دسترخوان تر سر، د ډوډۍ برابرولو سرپناه، او د وچکالۍ او سخت ژمي څخه د ژغورلو په څېر ډېرې نورې اندېښنې هم لري. فارن پالیسی خبرونه د امریکا افغان متحدینو ستونزو ته پام اړولی، او د پیل په کرښو کې لیکي په لسګونو زره افغانان د کډوالۍ په یوه بې برخلیک وضعیت کې راګیر یا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې پټ دي. فارن پالیسی لیکي د 2021 کال په اګست کې په ګډوډۍ کې د متحدو ایالاتونو د وتلو په مهال د اټکل له مخې د 1 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات تر شا پاتې شول چې زیاتره یې د طالبانو لاسته ولوېدل یا په سیمه کې تور بازار ته لاره موندلې. خو د خبرونې په لیکنه دغه د پام وربه کې د ژباړونکو د امریکا په پوځي اډو کې د ملکی کارکونکو او ان د افغان ځانګړو ځواکونو په ګډون د هغو په لسګونو زره افغان متحدینو چې په 40 کلونو کې د متحدو ایالاتونو لپاره ډېر قرباني ورکړې تر شا پریښودو له اخلاقي قیمت سره پرتله شي، هغه یو ناڅیز رقم دی. د فارن پالیسی په لیکنه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تفتیش د عمومي رئیس دیانا شاو په وینا لږ تر لږه 125 زره افغانان چې په متحدو ایالتونو کې د میشتېدو وړ دي تر اوسه په افغانستان کې دي، چې په دې شمېره کې د دوی د کورنۍ غړي نه دي شامل. د خبرونې په لیکنه د کابل له هوایي ډګره د تخلیه په جریان کې 140 زره افغان متحدین وایستل شول چې له هغه مهال رئیس شاوخوا 90 زره متحدو ایالتونو ته رسیدلی دي. د دې ډلې یوازې 21 زره تنو ته ځانګړې ویزې ورکړل شوې، خو د نورو پروسه تر اوسه روانه ده.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي، او که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي. یو خوشاله پلیخ تاسو د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته وي کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لرې ځای ولاړ شي، دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو پښوندې بڼه له اساسي رادیو
وړاندې درته ستاسو پیغامونه هم خبرېدو ته چمتو دي. خو اوس راځو دې ته چې په کونړ او ننګرهار کې سیلابونو خلکو ته زیان اړولی دی او کورونه یې ړنګ کړي دي. دغلته
په سلګونو جریبه کرنیزه ځمکه ویجاړه شوی. په دې اړه پام وکړئ د روح الله انوري راپور ته، او ورپسې بیا ستاسو پیغامونه له یاده ما باسئ.
په کونړ کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست مسؤلین وایي تېر شپه 11 بجې په مرکز اسدآباد، مروري او شیګر ولسوالیو کې د شدید باران له امله سیلابونه راوتلي او خلکو ته مالی زیانونه اړولي دي. د یاد ریاست مرستیال احسان الله د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
تېر شپه 11 بجې خوشا د کونړ ولایت په اسدآباد او مروري او شیګل ولسوالیو کې د ډېر زیات تیز ورخ له امله سیلابونه راغلي دي چې تر دې دمه یوازې په مروري ولسوالۍ کې تر اویاو پورې کورونه زیانمن شوي دي. دوه دانې موټرې دي، درې نفر زخمیان لرو، 160 جریبه زراعتي ځمکه او همدارنګه 2 کیلومتره د غاخي پاس عمومي سړک دا زیانمن شوی دی. د دې تر څنګ د اسدآباد اړوند په څاګي او شګۍ کې تر اوسه پورې 6 کورونو راپور موږ ترلاسه کړی دی.
خلک بیا وایي سیلابونو سخت ځپلی او بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د مروري ولسوالۍ 2 تنه اوسیدونکي تاج ولی رحیم زی او محمد ایاز شهاب
کورونه هم ویجاړ کړی دي، ځمکه د خلکو نه وړی دي، نو ډېر تاوان د مروري ولسوالۍ ولس ته رسیدلی دي. د دې تر څنګ دا د مروري ولسوالۍ ابتدایي مکتب چې کوم دی، دغه نه د مروري بر کلي ته چې کومه لویه لاره ده، په دغه کې دغه لاره هم بیخي د منځه تللې ده، ځکه چې پیدروی کار هم نه کیږي. موټر سایکل او موټر خو لا غټه خبره ده.
د تېر شپې وروختونو په مروري ولسوالۍ کې ډېر زیات زیانونه اړولي، بلخصوص د ایسارې په کلي کې د خلکو کورونه وړي، مالونه وړي، کرنیز ځمکې وړي، ډېر زیات تلفات اړولي. د دولت او نړیوالو موسسو څخه مو غوښتنه ده چې د دې خلکو سره مرسته وکړي او د دې خلکو لاسنیوی وکړي چې دوی ډېر مستحق خلک دي.
خو د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست مرستیال راته وویل سیلاب ځپلو سیمو ته یې د سروې ډلې لیږلي او خلکو ته د اوختو زیانونو د کره اندازې معلومولو وروسته به ورسره مرستې ترسره شي. د کونړ ترڅنګ د ننګرهار چارواکي هم وایي چې د تېرې شپې بارانونو په وجه د یاد ولایت د لالپوري او مومندري ولسوالیو کې سیلابونه راوتلي چې 1.5 کورونه ویجاړ کړي او د شاتو مچیو شاوخوا 600 بکسې له منځه وړي دي. د روان لمریز کال له پیل څخه تر اوسه د هیواد په 1 شمېر ولایتونو کې د موسمي اورښتونو او سیلابونو په وجه په زرګونه کورونه د کرکلي ځمکې، باغونه، سړکونه، پلونه او نور ټولګټي ځایونه ړنګ شوي دي چې ولسونه یې ستونزو سره مخ کړي دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته پسله سلامه. زموږ د ملت ته خلکو دغه ارزه ده د طالب چارواکو څخه چې دغه کار والی کار ته وسپاري، نو به انشاءالله هم زموږ او هم د دې کارونه دایمي لپاره سم وي.
د زړه د درد به چای و خو چا ته وجاړو، د چا د لاسه وجاړو. یوه تذکیره په 100 روپۍ یا 500 روپۍ شله. اقتصاد د خلکو ډېر ضعیفه، نو الله دې رحم وکړي، الله دې رحم وکړي. بس دا یو پام مې درته کېښوده.
زده رادیو محترم کارکوونکو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پیغام داد سے متقیدین تبادی سور رسو کول نہ رکھ دیکھو متقیدین معاش نہ داخستہ بچو مشو وڑ وڑ مشمان لری مسیانو بچان لری نو آخر غم دی خوراک و سخاک دی پرس بندو بس بولی من خود خدای نو بطلو دلہ حس اثر مشتر.
السلام علیکم. دا آزادی رادیو قدرمنو محترمو خبریالانو جرنالستانو ته السلام علیکم. سده میدان وردګ ولایت څخه تاسو سره رابطه کیم. واقع ده په افغانستان کې اوس د جرنالستانو ځورونه، ربړونه، تهدید د پخوا څخه زیات شوی ده.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسې دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 420 21 21 201.
اوس د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. مخکې له دې چې تاسو ته د زهرو کاروان پروګرام وړاندې شي، پام وکړئ لنډو خبرونو ته.
یونما وایي غواړي دا ډاډ ترلاسه کړي چې د ټولو افغانانو غږ اورېدل کېږي. دا خبره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتومبای واد طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره په کتنه کې کړی ده. یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا ناسته د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د راتلونکي اونۍ د غونډې په درشل کې د پراخو سلام مشورو په چوکاټ کې شوې. د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکوي چې د بودیجې له سخت کمښت سره مخ دی او که لازمه بودیجه ورته ونه رسیږي له افغانستان سره به خپلې مرستې بندې کړي. د دې پروګرام اجرایوي مشر سنډي مکین له ای بی سی نیوز سره په خبرو کې زیاته کړې چې د خوړو نړیوال پروګرام په خپل 60 کلن تاریخ کې د بودیجې له بېساري کمښت سره مخ دی او په افغانستان کې دومره پیسې هم نه لري چې ان همدا اکتوبر میاشت خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د طالبانو حکومت د وو نورو ولایتونو لپاره هم د دنیا عالمانو شورا جوړ کړه. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اجانس د طالبانو د حکومت د ویان زبیح الله مجاهد په حواله راپور ورکړی چې د بامیان، دایکنډي، نورستان، میدان وردګو، سرپل، غور او لغمان په ولایتونو کې د علماو شوراګانې جوړې شوې. ښاغلی مجاهد زیاته کړې چې دغه شوراګانې د طالبانو د مشرتابه د حکم په اساس جوړې شوې دي. هغه زیاته کړې چې دغه شوراګانې به د مشورې واک ولري، خو په دې اړه یې جزئیات نه دي ورکړي چې د کومو معیارونو پر بنسټ دغه شوراګانې جوړې شوې او په کومو برخو کې د طالبانو مشرتابه ته مشورې ورکوي. د پښتون ژغورنې غورزنګ وایي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او زورولو په غبرګون د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر ته یو شکایت لیږلی دی. د پی ټی ایم په لیک کې راغلی چې د پاکستان امنیتي ځواکونو په بیلابیلو ښارونو کې زرګونه افغان کډوال چې ښځې او ماشومان هم پکې شته نیولي او زورولي دي.
د زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونې په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د نشې موادو د ګواخ لري کولو لپاره له طالبانو سره خبرې وکړي.
Any decision on possible future cooperation
پر راتلونکي کې د افغانستان له حاکم نظام سره مرسته د اروپای اتحادیه د هیوادونو فردي مسؤلیت دی.
د یو ان او ډی سی د سیړنې د څنګه له تحلیلګر سره په دې اړه مرکه لرو چې په افغانستان کې د ښیښې تولید ولې ډیر شوی دی.
This is very speculative, but it has likely to do with the ability with which methamphetamine
سما په ګومان کې ښه په ډیرو لږو امکاناتو او ډیرو لږو کیمیاوي نشایي موادو په مرسته تولیدېږي.
د افغانستان د جنوبي ولایتونو معتادین وایي چې د بیکاری له امله تر څو ځلې درملنې وروسته بیرته معتاد شوي یو.
الز په هغه کمپ کې مې 23 شپې تیرې کړې. جوړ شوم چې راووتلم، کار نه راپیدا کېده، بیکاری و، لاره بیرته اخته شو.
د شکر الله په نوم یو معتاد وایي چې لار میز ما د احتیاط عمل په ټولنه کې د شرم احساس کوي.
ځان احساس شد شد چې د په پیراګي شي سلام د کډمو جنو د لایلا په سره نو اش کې دی به وخت دی ته ویل چې ولا انده غزان له نشه به مونږ سره وته چې په کې بنګو چې ټول دنیا مونږ سره ده.
او د پروګرام په پای کې و پزړه پوری ډرامه لرو.
ها دا کوټه ده. او دا کوټه ده، دا بيخي خاصه کوټه ده. ته خو زموږ نازه ولای مين ما له ډیره وخت دلته راځي کنه نو موږ دا کوټار چاته نور کوو.
Thank you. اوس خپرونه په یورا پور پیل کوو. د امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې د نشه یي موادو د ستونزې د حل لپاره د طالبانو د حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ خبرې ضروري بولي. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړی استازی وایي د امریکا اروپایي متحدین په مستقیم ډول د هغې ښیښې قربانیان دي چې په افغانستان کې جوړیږي. دا اروپایي هیوادونه د دې ستونزې د حل لپاره ضرورت لري چې د امریکا متحده ایالاتونو په ډول له طالبانو سره خبرو ته کښېني. د امریکا متحده ایالاتونه په داسې حال کې دا غوښتنه کوي چې ملګرو ملتونو تازه ویلي چې په افغانستان کې د تریاکو او هیروینو د تولید د دوام تر څنګ د ښیښې تولید هم ډیر سوی دی. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو له جرمونو او نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې راپور ښیي چې په افغانستان کې په 2019 میلادي کال کې د ښیښې تولید پیل او تر هغه وروسته د هر کال په تیریدو سره تولید ډیر سوی دی. اوس که څه هم د کوکنارو کښت کم سوی خو د هیروینو تولید نه دی کم سوی. هغه راپور چې په افغانستان، اسیا او اروپایي هیوادونو کې د نیول سوي ښیښې پر بنسټ چمتو سوی ښیي چې په افغانستان کې په 2019 میلادي کال کې یوازې 100 کیلو ګرامه ښیښه تولید سوی وه، خو په 2020 میلادي کال کې دا اندازه 2900 کیلو ګرامو ته ورسېده. یو ان او ډی سی ته څرګنده سوي چې د 2020 او 2022 میلادي کلونو ترمنځ پاکستان او هند افغانستان د هیروینو د قاچاقو په لاره اوښتی دی. قاچاقونکي ایران د ښیښې د قاچاقو لپاره د اصلي مسیر په توګه استعمالوي چې د افغانستان ښیښې مواد له دې دوو لارو څخه اروپایي بازارونو ته رسېږي. په دې راپور کې راغلي چې پر افغانستان د طالبانو تر دوهمې واکمنۍ وروسته د نشه یي موادو قاچاقونکي له افغانستان څخه بهرنیو هیوادونو ته د نشه یي موادو د قاچاقو پر مهال لږ د خطر احساس کوي او له افغانستان څخه د باندې خورا ډیر هیروین او شیشه انتقالوي. که څه هم د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې طالبانو د نشه یي موادو د تولید پر کارخانو نظامي عملیات کړي، خو پر دې خبره ټینګار کوي چې اوس هم په افغانستان کې د تریاکو لویې زیرمې شته او د شیشې تولید یوه جدي اندېښنه ده. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ د سټیمسن مطالعاتو مرکز کې د خبرو پر مهال د نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې باید د نشه یي موادو د مشکل حل کولو لپاره د طالبانو له حکومت سره خبرو ته کښېني.
We also see evidence of ephedra cultivation getting more.
دغه ډول موږ وینو چې د عمان د بوټي حاصلات مخ پر ډېرېدو دي. له همدې امله وضعیت ډېر پیچلی دی. زما په نظر دا برخه نه یوازې دا چې د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ خبرو او تعامل ته اړتیا لري، باید ولیدل شي چې د افغانستان تریاک چیرې قاچاق کیږي. دا تریاک په حقیقت کې په اروپا کې زموږ متحده هیوادونو ته قاچاق کیږي. هر هیواد باید خپله پرېکړه په خپله وکړي، خو لکه څنګه چې ما له خپلو سیالانو سره خبرې کړې، هغوی هم د دې موضوع په اړه له طالبانو سره د خبرو پلویان دي.
په داسې حال کې چې د طالبانو تر دوهمې واکمنۍ وروسته د ټام ویسټ په ګډون د امریکا استازو د لومړي ځل لپاره سږ کال د اسد په میاشت کې په دوحه کې د طالبانو د حکومت له استازو سره د نشه یي موادو سره د مبارزې پر څرنګوالي خبرې وکړې. د امریکا متحده ایالاتونو له 2003 څخه بیا تر 2020 میلادي کاله پورې په افغانستان کې د نشه یي موادو سره د مبارزې په لاره کې تر 9 میلیارډ ډالرو ډېر لګښت کړی دی، خو د جمهوري نظام د نسکورېدو سره په دې برخه کې د طالبانو له حکومت سره د امریکا مستقیم مرستې ودرول شوې او اوس امریکا دې مرستو ته د محتاجونو د درملنې او کوکنارو د سروې په برخو کې د ملګرو ملتونو د لارې دوام ورکوي. که څه هم اروپایي مقاماتو تر دې مهاله د نشه یي موادو په اړه د امریکا متحده ایالاتونو د غوښتنې او طالبانو له حکومت سره د خبرو په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې د اروپایي ټولنې د جرمونو کمولو او نشه یي موادو د څارنې د برخې تحلیلګري میرمنې تیودورا ګروشکووا ازادي راډیو ته ویلي وه:
Any decision on possible future cooperation
پر اوکې کې د افغانستان له حاکم نظام سره مرسته د اروپای اتحادیه د هیوادونو فردي مسولیت دی چې ښایي هر دولت په دې برخه کې ځانګړی تصمیم
ونیسي.
په افغانستان کې د عمان له بوټ څخه په استفادې سره د شیشې د تولید په اړه داسې مهال اندېښنې راپورته کیږي چې په وروستیو کې ازادي راډیو د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت راپورونو ته په کتو سره وموندله چې د عمان بوټي روزل او پروسس د افغانستان له دریو ولایتونو څخه لسو ولایتونو ته غځېدلی دی. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت راپورونه ښیي چې د دوی نظامیانو سږ کال یوازې د اسد په میاشت کې تر 1,60,000 کیلو ګرامو ډېر عمان بوټي نیولی دی. په داسې حال کې چې په 1400 شمسي کال کې دا اندازه یوازې 1512 کیلو ګرامه وه.
درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه چې لري ساته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 9.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1260 منځنۍ څپو باندې واوري. د ملګرو ملتونو له جرمونو او نشه یي موادو سره د مبارزې اداره وایي دې ادارې ته څرګنده شوي چې په افغانستان کې د تیزابو پر ځای له عمان بوټي څخه کار اخیستلو د ښیښې تولید ډیر کړی دی. دا اداره وایي که څه هم دوی په عمل کې وضعیت له نږدې څخه نشي څارلی، خو په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې د ښیښې نیول د دې څرګندوی کوي چې د ښیښې تولید ډیر شوی دی. موږ په دې اړه د یو این او ډی سي د څېړنې د څانګې له یوه تحلیلګر برایس پارډو سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې په افغانستان کې ولې د ښیښې تولید ډیر شوی دی.
It's very difficult to assess production of synthetic drugs unlike heroin which comes from poppy or cocaine which
da heroin barks che da kuknaro pamrasta tawlidi gi da kimyawi nishai mawad da tawlid kacha malumawal sakht karde zaka che da kacht nashtwali pasurat ki nash kawalai che da mawad da tawlid kacha atkal kade mug da niwal shawi khikhe par asas atkal kla che da khikhe tawlid awar za dira shawi da kho mug na shwayalai che da Oman labutu chha pa istifade sara chir ya utumra khikha tawlid shawi da په دې راپور کې لا بیلابیلو کیمیاوي نشایي موادو څخه د ښیښې پر احتمالي تولید بحث شوی او د تخمینی نتیجې ته رسیدلی یو چې د عمان له بوټي څخه د ښیښې د تولید کچه لوړه شوې ده ځکه چې دا مهال عمان د نورو تیزابو په پرتله ډیر موندل کیږي او نورو تیزابو او کیمیاوي موادو ته په کتلو سره له یوې کیلو افیدرې څخه څو برابره ښیښه تولیدېدای شي. یو تصور او روایت داسې دی چې په افغانستان کې د ښیښې د تولید یوازینۍ سرچینه عمان بوټی دی، خو دې تصور ډېرې پوښتنې راپورته کړي دي. پوښتنې دا دي چې د ښیښې تولید به څومره دوام وکړي او د ښیښې په تولید کې څومره کسان کار کوي.
په افغانستان کې د ښیښې د تولید د ډېروالي لامل څه دی؟
But it has likely to do with the ability with which methamphetamine
سما په ګومان کې ښه په ډیرو لږو امکاناتو او ډیرو لږو کیمیاوي نشایي موادو په مرسته تولیدېږي. د ښیښې د تولید کچه په اسانۍ سره لوړېدلی شي، خو هیروین بیا داسې نه دي، هغه تریاکو ته اړتیا لري. دغه ډول د کوکنارو په پرتله د عمان بوټی ځانګړې جغرافیا او اقلیم نه غواړي، هر وخت یې راټولولی شي، خو کوکنار بیا د راټولولو ځانګړی موسم لري. دې ټولو عواملو ته په کتلو سره اټکل کولای شو چې په دې وروستیو کلونو کې ښیښه ډېره شوې ده. بلدا چې د جنوب ختیځې آسیا او د شمالي امریکا په پرتله چې هلته نشایي مواد تولیدېږي، افغانستان تر اوسه د ښیښې د تولید په یو ستر لوبغاړي نه دی بدل شوی.
Well, Taliban government claim that poppy cultivation has
په داسې حال کې چې طالبان دا کوي چې د کوکنارو کښت یې کم کړی او د نشایي موادو د تولید مخه یې نیولې، نو بیا ولې د ښیښې تولید ډېر شوی او د دې ډول نشایي موادو ډېروالی افغانستان سیمې او نړۍ ته څومره ګواښ دی؟
ښیښه
د ډېروالي وړتیا لري او تولید یې هم د کوکنارو بوټو ته ضرورت نه لري. د ستونزو په اړه یې ویلی شم چې د ښیښې کارول او په هغې اعتیاد له نباتي نشایي موادو سره کوم ځانګړی توپیر نه لري. څوک چې له ښیښې او له هغې څخه له جوړو شویو موادو څخه استفاده کوي، په ځانګړي ډول خالصه ښیښه، هغوی له ګڼو روغتیایي ستونزو سره مخ کیږي. د درملنې په برخه کې امکانات او د ښیښې د درملنې لارې چارې محدودې دي، خو د نباتي نشایي موادو معتادینو لکه هیروین او داسې نور د درملنې بیلابیلې لارې چارې او امکانات شته. که د ښیښې تولید همداسې دوام وکړي، نو سیمې ته ستونزې راپیدا کولی شي. په نورو هیوادونو کې د ښیښې تولید کیدای شي چې د آسیا، امریکا او اروپا د مارکیټونو غوښتنه پوره کړي، خو په افغانستان کې تولید به یې ګاونډیو هیوادونو ته جدي ستونزې رامنځته کړي، ځکه چې دا هیوادونه دا مهال له نباتي نشایي موادو سره لاس او ګریوان دي. داسې ژر د نشایي موادو د ډول بدلون به د درملنې او خلکو ته د زیانونو راکمولو په برخه کې ستونزې راپیدا کړي.
Recently we had reports that by
په دې وروستیو کې مو راپورونه درلودل چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کمیدو سره د نړۍ په ځینو هیوادونو لکه بریتانیا او اروپایي هیوادونو کې معتادینو له نباتي نشایي موادو څخه ښیښې ته مخه کړې ده. دا کار څومره خطر لري او آیا د اوور ډوز لامل نه ګرځي؟
To me it's not clear that there has been this transition.
د نشي موادو په لوی مارکیټونو کې د بدلون په اړه معلومات نه لرم، خو لا هم زیرمه شوی هیروئین دی بازارونو ته رسیږي. که د کوکنارو د کښت بندیدل تر یو کال ډیر وغځیږي، بیا به وګورو چې په نړیوالو مارکیټونو کې د نشایي موادو ډول څومره بدلیږي، چې په دې کې د کیمیاوي نشایي موادو لکه ښیښې، فنتانیل او داسې نورو غوښتنه هم شامله ده. موږ په اروپا او امریکا کې د هیروینو معتادین ګورو چې ښیښې ته یې مخه کړې، خو په سترو نړیوالو مارکیټونو کې لا هم د دې شاهدان نه یو چې ګواکې د افغانستان نشایي مواد هلته کوم تغییر راوستی وي.
طالبان حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم کړی دی، مګر د ملګرو ملتونو له نشایي موادو سره د مبارزې ادارې راپور خپور کړی چې په افغانستان کې د هیروینو تولید او قاچاق دوام لري. نو دا څنګه اولی
وای هاو از اټ پاسیبل؟ We're finalizing the survey for this year, for 2023.
موږ په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه د 2023 کال سروې نهایي کولو ته نږدې کړې، خو په دې برخه کې وروستی شمیر تر اوسه معلوم نه دی. په داسې حال کې چې موږ ګورو د کوکنارو کښت راکمیږي، چې یو این او ډی سی په خپل راپور کې هم دې موضوع ته اشاره کړې ده. د نشایي موادو نیول څرګندوي چې لا هم د نشایي موادو کاروبار روان دی. معلومه نه ده چې د کوکنارو د کښت دا سرچینه به څومره د نشایي موادو پر نړیوالو مارکیټونو اغیز وکړي. دا چې تاریخ ساتل کېدای شي، ځکه نو بزګران او د نشایي موادو قاچاق کوونکي هڅه کوي چې زیرمه یې کړي. په افغانستان کې د کوکنارو د کښت بندیز دومره ژر پر نړیوالو مارکیټونو اغیز نه کوي، په داسې حال کې چې د کوکنارو کښت کم شوی خو پر اروپایي بازارونو یې اغیز ډیر وخت ته اړتیا لري.
د نشایي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خپرونه تاسو او ستاسې کورنۍ د نشایي موادو له زیانونو خبروي.
ترونه اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو. ځینې هغه معتادین چې یو ځلې درملنه سوي او د دې معتادینو د کورنیو غړي د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې تر درملنې وروسته معتادینو ته د کار زمینه برابره کړي. د جنوبي ولایتونو ځینې اوسیدونکي وایي ډیری ځوانان د بیکارۍ له امله نشو ته مخه کوي او تر درملنې وروسته بیرته معتاد کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند ولایت له یوه زندان څخه تازه 200 معتادین تر څلور میاشتنۍ درملنې وروسته خوشې شول. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د هلمند ولایت له مرکزی زندان څخه 200 متادین تر درملنې وروسته د طالبانو د حکومت له زندان څخه آزاد شول. ځایي چارواکي وایي دغه متادین د ګیله لپاره څلور میاشتې د زندان اړوند د درملنې په یو مرکز کې ساتلی و چې نشي موادو ته لاسرسی ونه لري، او د نشي موادو تر پرېښېدو وروسته یې خپلو کورنیو ته روغ وسپارل. د هلمند ولایت په مرکزی زندان کې د معتادینو د درملنې د مرکز مسؤول لال محمد د معتادینو د آزادولو پر مهال رسنیو ته داسې وویل:
د څلور میاشتو وروسته خوشی کوو، که څه هم وابستې و خطونه پسې راسي، هم یې موږ نه خوشی کوو. ژر دغه 200 کسانان نن خوشی.
د هلمند ولایت له زندان څخه آزاد شوي معتادین د نشې پرېښودلو او روغتیایي حالات له امله خوشحاله دي او وایي چې نوی ژوند یې پیل کړی دی. د هلمند ولایت اوسیدونکي د طالبانو له حکومت غواړي هغه معتادین چې تر درملنې وروسته له روغتون او زندان څخه خپلو کورنیو ته ستنېږي، باید د بیا معتاد کېدو د مخنیوي لپاره د کار زمینه ورته برابره سي. د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ اوسیدونکي جمیل وایي ډیر داسې معتادین لیدلی دي چې تر درملنې وروسته د کار زمینه ورته برابره سوې، خو بیرته نه دي معتاد سوي.
چې ابتداوي وشي به اوس پر کارو کسه برابر سي. زیات کسان ما خپل لیدلی دي، خو بیا دا کار نه دی کړی. کار کسب نه نو بالا بس پر سر درد لی بلې په لسر کې بلان واره دنده چپه مخ کړه. کار خاص د بیکاری څخه دا کارونه کوي.
ځینې هغه معتادین چې تر درملنې څو میاشتې وروسته بیرته معتاد شوي د خپل اعتیاد لامل بیکاري بولي. حمیدالله چې تر درملنې یو کال وروسته بیرته معتاد شوی او اوس بیا د معتادینو د درملنې په یوه مرکز کې بستر شوی، ازادي راډیو ته داسې وویل:
هغه کم کې مې 5 شپې تېرې کړې، جوړ شوم یو کال شپږ میاشتې مې عمل ترکې چې ترکې مې کوي چې راووتلم. دا ګرد موسم وڅخه کار نه را پیدا کېدې، بیکاری وو، خپل مشکلات مې ډېر وو. هات بار نو دلته کښېنه بیکاري د لاس یو دود وس کوالته کښېنه بار بیر تخته سو.
احمد شاه هم د ورته ستونزې له امله بیرته معتاد شوی او اوس د بیا درملنې په لټه کې دی.
د دغه خپل د بیکاری د امله سه چې موږ کار ژوند زندگی نه برابر چې موږ هغه خپل د کار سره علاقه مندی پیدا کو بیرته منشیته فکر.
د طالبانو حکومت یو نیم کال مخکې یو شمیر متاجین راټول کړه او بیا یې د دې لپاره په زندان کې وساتل چې نشي مواد په لاس ورنسي. خو له تیرو شپږو میاشتو راهیسې د کابل او کندهار په ګډون په ځینو نورو ولایتونو کې د متاجینو د ساتنې او درملنې مرکزونه هم جوړ سوي دي.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خپرونه اورئ. د کابل ولایت اوسیدونکی شکر الله د ادارې او مدیریت په برخه کې لوړې زده کړې لري، خو په اداري برخه کې د کار د نشټوالي له امله دې ته اړ سو چې په لاسي کراچۍ کې د ماشومانو د لوبو سامان خرڅ کړي. شکر الله چې له دریو کالو راهیسې نشه کوي او اوس په یوه دولتي روغتون کې بسترې دی. وایي چې ټولګیوال مې په لویو ادارو کې کار کوي او ځینې ستر کاروبارونه لري، خو ما د نشو له امله هغه لاسي کراچۍ هم له لاسه ورکړه. دا چې شکر الله ولې او څنګه نشو ته مخه کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، دا به خپله د له خولې واورو.
دورس کار مکتب ده او دو کلمو انسټیټیوټ ویل اداره او منیجمنت. ما چې کله انسټیټیوټ خلاص کړ بس چار سه کار پیدا نه کړ، نور مجبور شوم چې چا ټایرک کراچۍ پیدا کړم او هغه کې د دې ماشومان د لوبو شان سامان خرڅ کړم، سیمزاری او بازار توپ مو دا شان. آهستا آهستا کله چې کاروبار ته مواد ورکوله کرا کرا هم بل ملګري بد ملګري ور سره، نو مونږ بیا آهستا آهستا ور سره نشه شروع کړل. درې کاله کېږي چې مخدره مواد ته ما شروع کړی وله. اول ځل مې چرس استعمال کړل او وروسته د هغې نه مې بیا شیشه شروع کړه. البته چې ډېر تاوان نه کړي دي مونږ ته، اول خو د مغزي تاوان ده، مغز یې راته خراب کړي دي، یعنی پوچي مغز، او بل د بدن جسامت غټېدو نه مخه نیسي. مونږ خپل کاروبار ته رونق نشو ورکولی. کله به م چې نیشه کوله د خپل د سرمایه نه به م مصرف کوو، څومره به م چې ګټلې هغه به م په نیشه مصرف کړي. کله به م چې سرمایه ته وکتلې بیا به م هغه سودا چې څومره راوړې وله او هم نشوه پوره کولی. کراچۍ نه مې د دې مصرف پیدا کول. مور ته یا ورور ته بل ته به مې دروغ ویلې. کراچۍ ته مې سودا راوړمه، دوه درې زره روپۍ به ما ترېنه واخیستلې. حتی چې ما هغه خپل همزوري ولا هم صنفیان و د مکتب د وخت د متعلمینو بل د محصلۍ وخت چې هغه ملګري، نو هغه بانه بالکل د یاده ووتل. ځکه په دې چې اوس مونږ نیشې ته مخ وکړه او هغوی درس ویلې یا کاروبار و دا نیشه یي مواد نه استعمالول، یعنی مونږ نه ډېر لرې شول، فاصله یې واخیستله. په اجتماع کې ټولنه کې کلي کلي ځوان زوړ د ښځې د ماشوم به ټولو نفرت دس کراتي، وایا پوډری راغی شیشه یي راغی، یعنی دا نیشه شیشه د شه د چودو په پکې راګیر شي سړی، لکه د مجنون د لیلا کیسه ده. نو عشق لیلی به ورته دې ته ویلې چې وره همدغه ده، نو دا نیشه به مونږ سره وداسې فکر به م کوو چې ټوله دنیا مونږ سره ده، یعنی دونه بدبخت عمل ده. حتی ما دونه ترخه خاطر داسې غره بند راغی، وخت راغی چې کور کې مې مور ته ورتېرې ګورم، مور ډېره مهربانه پنځوس روپۍ ما ترېنه وغوښتلې. نو هغه یې ویره نشته دي دا د هغه ده، نو یو چای جوشي کوله کور کې هارمونۍ مالې نشته دي پیسې وای نه. هغه نو زه چې راوتلم کله بیرون دا چای جوش مې داسې پلغه ته وکړه چې د کاره وغورځې، او مې مور ته دتې ورته ویلې چې مورې هم دا به اوس واخلم، زه به کباړي ته وړم خرڅه به کړم. بس مور مې راته ویلې چې آپ هغه دغه وخت ما ته ډېره ترخه خاطره وه. پلار مې راته ویلې چې مونږ خو اولاد غوښته خدای نه، خو دا رقم اولاد هم نه غوښته چې اوس دا نیشه وکړي یا مونږ په دې ټولنه کې وشرمئ. نو که چېرته ما نیشه نه کوله، نو زه به ډېر په جدي رقم باندې د ورونو خوا نه حمایه کېدم، په کار کې به مې ډېر رونق و. یعنی زما د ډېر وړکتور نه د تجارت سره مینه وره، نو اوس به مونږ هم ډېر غټ تجاران وو، ځکه ما پشتیبانه مې ډېره قوي وله ورونه مې، ما سره کولی شو چې مرسته وکړي. خو چې مونږ نیشایان وو، هغوی هم ویل چې مونږ د ته اوس پیسې ورکړو، دا کاروبار پرې نه جوړوي، په نیشه یې مصرفوي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د افغانستان په ډېریو هوټلونو او رستورانتونو کې د قیلون په نوم چلم څکول کېږي، او دا کار اوس د ځوانانو لپاره فیشن ګرځېدلی دی. خو ټول ځوانان یوازې قیلون نه څکوي، بلکې د قیلون تر شا نورې کیسې هم پټې دي. دا چې دا پټې کیسې څه دي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
محمود کاکا ستړی مشې، په خیر راغلې؟
خیر یو سې تام ستړی مشې، دا څومره ګڼه ګوڼه ده، چیرې کینم؟
راځه نن به داسې ځای درکړم چې ته خپله ووایې شاباس. کوم اپ سره ځه
قسم ده
دغه دی دا کوټه ده
ها دا کوټه ده
او دا کوټه ده دا بیخي خاصه کوټه ده ته خو زموږ نازولای مېلما یې له ډېره وخته دلته راځې که نن موږ دا کوټه هر چاته نه ورکوو
په لاندې منزل کې خلک ډېر شوي نه دي
او ډېر شوي دي
دا خلک خو چې ما ولیدل ټولو یا د چرسو سګریټي لګولي او یا یې نورې نشي کولی
او موږ یې تر نورو هوټلونو ښه خدمت کوو ځکه مشتریان ورځ په ورځ ډېرېږي
خیر ته ورشه ما ته چرس راوړه
پر غبرګو سترګو همدا اوس یې راوړم
اوف ته بیا دا سپی وګوره قسمه دښمني چې راسره وي چیغه ورکشی دا دروازه ولې نه خلاصوي ژر کوه دروازه خلاصه که
څوک یې
زه یم
دا سال دی هله ژر کوه چې اوس د سپیونه دړي ته بیا چا څه کولی دي
تو اوز دا حسابو که تا پریدا کوٹی دا می ورسوا
رازا دل تا حلاز زما پروگا کیگ دا
خاقا دا غده کی می خلاص
پا دا غزیوه که ونه غرزگی لگی تیاد کوا
نه غرزگم پا می ده
چیارم دا چی وس ونه غرزگی لگی تیاد کوا
خا
پر دا غطوشا که کینا
سما دا کینام خا بابا خو بو نمی خبر شوی
بابا چنگا نمی خبر شوی ته په نیمه شپه کور ته راځې او بابا به نه خبرېږي بابا تر ډېره وخته پورې درته منتظر و همدا اوس ویده شو
دا خو ډېر بد وشو ښه څه یې ویل
بابا ډېر په قهر و ویلې زه به ورسره جوړ شم ویلې چې زه پوهېږم دای نشه کوي او چیرته دی
نو بابا څنګه پوه شو چې زه نشه کوم
بابا خبر دی آن دا چې هغه هوټل هم ورمعلوم دی چې ته هلته نشې کوې
چا ورته وویل چې زه نشه کوم
ولا کورانه خبره ده چې ته نشه کوې بابا به ولی نوی خبر
راجا
امیر صاحب اجازه ده
راځي راځي وکیل صاحب مهرباني سلام علیکم ستړي مې په خیر راغلی سات مخه ده په خیر راغلی تشکر سلامت مهرباني په دغه مخه مخ چوکۍ کې نه
سم ده امیر صاحب مننه
وکیل صاحب خدای دې خیر کړي څنګه راغلی یاست
امیر صاحب خبره ده دا چې مونږ یو فیصله کړې ده
څنګه فیصله مو کړې ده وکیل صاحب
زموږ د حوزې د ټولو سیمو وکیلانو لاسونه سره ورکړي او د نشي موادو پر ضد مو مبارزه شروع کړې ده
دا خو مو ډیر ښه کار کړی دی ښه زه څه همکاري در سره وکم
پرون مو غونډه درلوده او پریکړه مو وکړه چې زموږ د ناحیې مربوط به ځینې هوټلونو کې د قیلون په پلمه ځوانان نورې نشې کوي
و ما هم دا خبره اورېدلې ده خو ثبوت مو یې لا تر اوسه نه ده موندلی
مونږ یې ثبوت لرو نورو وکیلانو زه مشر وټاکلم چې تا سره خبرې وکم
ښه ډېر ښه چې ته یې مشر وټاکلې نو ما ته څه ویل لرې
ویلې که امیر صاحب زموږ د حوزې په هوټلونو او رستورانونو کې د قیلون په نوم د نورو نشو مخه ونه نیوله موږ د امنیې قمندان ته ورځو که هغه یې هم مخه ونه نیوله د کورنیو چارو وزیر ته ورځو
وکیل صاحب زه ستاسې په خدمت کې یم تاسې ثبوتونه راوړئ زه به په هغه ورځ دا هوټلونه او رستورانونه بند کړم که دا کار مې ونه کړه بیا زما په باره کې د امنیې قمندان ته شکایت وکړئ
خیر یوسي امیر صاحب بس د سبا له خیره ثبوتونه درته راوړم
دا ځای د راډیو درنو اورېدونکو د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو د خدای په امان
د زهرو کاروان